سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جنوري 28 نیټه ده د دیش د حقوق پرون ته په خیر اغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید الرافیزی
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشته های این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست میپردازیم به خبرها.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لري نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي محکمه د ولسو قاضیانو لخوا حکم صادر کړی او محکمې ویلي دي چې په اسرائیل لګیدلي تورونه به پر ځای وي. په ابتدایي حکم کې ویل شوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتری لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په حکم کې ویل شوي چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي.
هزاران نفر روز جمعه در یک مراسم تشریفاتی در دهلی جدید پایتخت هند صف کشیدند تا نمایش رنگارنگی از رسم و گذشت نظامی را تماشا کنند. این مراسم نشان دهنده قدرت نظامی و میراث فرهنگی هند در 75 سالگرد جمهوریت در آن کشور تلقی می شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با عنوان مهمان اصلی در این جشن تصویب قانون اساسی هند اشتراک کرد. این قانون در 26 جنوری 1950 پس از کسب استقلال هند از بریتانیای کبیر تصویب شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر اساس گزارش ها و دلیل سخنرانی سالانه اش در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده و مبارزات انتخاباتی نتوانست در این مراسم اشتراک کند. در این رسم گذشت نظامی معمولاً تانک ها، سیستم های میزایلی، موترهای رزمی و سطح ها پولیس و کارمند نظامی با اجرای مراسم خاص نمایش را انجام می دهند.
د افغانستان یو شمېر سیاسي شخصیتونو د پاکستان د پاوځ د لوی درستیز جنرال آسم منیر څرګندون ته چویلی دي د یو پاکستانی د ژوند خوندیتوب ورته د ټول افغانستان په پرتله مهم دی. په جلا جلا خبرګونونو کې د هغه څرګندونې پرون کې او د افغانانو پر وړاندې د پاکستان د پالیسۍ برخه ګڼلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د پاوځ لوی درستیز آسم منیر د جنوري په 23مه اسلام آباد کې د پوهنتون محصلین ته په وینا کې ویلي کله چې کوم یو پاکستانی د امنیت او خوندیتوب مسله وینو ټول افغانستان رټل کیدای شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانگزی د اکسپورټرینز شبکه کې د غوڅرګندون ته په خبرګون کې ویلي چې غټي او احساساتي خبرې د ضعیف مشانو کار وي. په پخوانی جمهوریت حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنی چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د پاوز د مشر ورستي څرګندونی د ناپوهي زیګنده او تحریک امیز ګڼلې دي چې د خاغلی اتمر په وینا پایلبای خطرناک اوسی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د آسم منیر څرګندون ته خبرګون خوتلې دي او ویلي دي چې د هغه د څرګندونې د افغانستان په تړاو د پاکستان د اوګدي پالیسۍ یو برخه ده.
دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که به دلیل شرایط نامساعد فعالیت های این نهاد به گونه موقت متوقف شده است. مجیب خلوتگر رئیس این دفتر با نشر ویدیویی گفته است که دلایل متوقف شدن فعالیت های دفتر نای بعداً با جزئیات ارائه خواهد شد. آقای خلوتگر گفته است که پس از این هیچ شخص نمیتواند نه به صورت حقیقی و نه به صورت حکمی از دفتر نای نمایندگی کند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
این دفتر حامی رسانه‌های آزاد افغانستان از 17 سال بدین سو در افغانستان فعالیت داشته و به دفاع از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران صدا بلند کرده و مبارزه کرده است.
قدرمن لیدونکو په خبرونه کې را سره د خبريالانو د ماتر سازمان مشر حمید عبیدی ملمدی او په افغانستان کې د رسنیو او د رسنیو د یو شمیر بنسټونو د فعالیت بندیدو په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای عبیدی خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و
به بیننده‌تون. تشکر. وعلیکم السلام. عبیدی صاحب، افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وای چې د نامساعدو شرایطو له کبله خپل فعالیتونه بند کړی دي. پښتنه اوس دا پیدا کیږي چې ولې یو شمېر رسنۍ او بنسټونه خپل فعالیت دروي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د واکمنېدو سره سم افغانستان دننه رسنۍ لپاره، آزاد خبریالانو لپاره، آزاد بنسټونو لپاره فضا په خوا غوندې پراخه نه ده. په دې معنی چې د بیان آزادۍ باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي دي د حکم ادارې لخوا، او د که څه هم طالبان وار وار وایي چې دوی بیان آزادۍ ته باورمند دي او بیان آزادۍ د اسلام په چوکاټ کې دوی منی، خو فکر کوم دغه اسلام چوکات چې دوی ورسره کاروي دا یو بهانه ده چې دوی رسنۍ سانسور کړي. تاسو پوهیږئ چې په تیر نظام کې مغه تیر قانون کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی شوی و اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول شوی و، او زه فکر کوم چې ټول رسنۍ په افغانستان کې که څه په جمهوریت دوره کې فعالیت درلود، که څه اوس فعالیت لري، ټول اسلامي ارزښتونو او کلتوري مسایلو ته جدی پاملرنه کوي، او دا قوانینو کې وړاندوینه شوې ده چې دې ته باید درناوی وشي. او که څوک سرغړونه کوي، د تخطیو کمیسیون شته، هغوی به دغه تخطۍ څېړي. خو زه فکر کوم دا ټول یو پلمه ده، او د طالبانو اداره بیان ازادۍ ته باورمند نه دي، او د بیان ازادۍ لپاره هر یو بنسټ، هر رسنۍ، هر خبریال او د رسنۍ هر کارکوونکی چې د بیان ازادۍ لپاره کار کوي او آواز اوچتوي، د هغوی آواز بخنیم، د هغوی آواز دوی خاموشه کوي. په ډېرو مواردو کې موږ تاسو په تېرو میاشتو کې ولیدل چې هر خبریالان چې انتقادي خپرونې درلودې، انتقادي ګزارشونه کوټونه جوړول، هغوی ونیول شول. هغه رسنۍ چې انتقادي برنامې درلودلې، هغه انتقادي برنامې اوس په رسنیو کې اصلا نه لیدل کېږي. ټولې برنامې څارل کېږي، ټولې برنامې د استخباراتو او د امر بالمعروف د ادارې لخوا لیدل کېږي. که یو انتقادي برنامه وي، دوی اقدام کوي او ګواښ کوي چې دغه برنامه وتړئ، د خبریال ته ووایه چې دغه کلمات ونه کاروي، حتی د کلماتو په کارولو کې د خبریالانو باندې دوی فشار نه راوړي چې دغه کلمات وکاروئ او دغه کلمات مه کاروئ. پخواني حکومت چارواکو ته دغه کلمات وکاروئ، اوسني حکومت چارواکو ته، د اوسني نظام یا د اوسني واکمن ادارې چارواکو ته دغه کلمات وکاروئ. زه فکر کوم دغه فضای بیخي ټولو خبریالانو ته او د رسنیو کارکوونکو ته او ملاتړو ادارو ته تنګه کړې ده. د نهی تر څنګ نورې ادارې په افغانستان کې شته. تاسو ګورئ د هغوی فعالیتونه پخوا د بیان د ازادۍ لپاره دوی اول ډېر اوچت و، او اوس ناګزیره دي. زه هغوی درک کوم د افغانستان د شرایطو په اساس عمل کوي، او په ډېرو به مواردو کې حتی چې خبریال نیول کېږي، دوی ډېر محافظه کارانه اعلامي
بله. خب آقای عبیدی، توقف فعالیت های رسانه ها و نهادهای حمایت کننده رسانه ها در افغانستان به نظر شما چقدر قابل نگرانی است؟
خب طبعا نگران کننده است، نه تنها به ما، بلکه من فکر میکنم به تمام حوزه ژورنالیسم افغانستانی نگران کننده است. شما میدانید که ما قبلا هم در سخنایم اشاره کردم که فضا به حد نگران کننده است و به حد سانسور و فشار و تهدید زیاد است که خبرنگارا اکثرا دست به خود سانسوری میزنند. در آخرین مورد ما چند روز پیش یکی از خبرنگارا مال اگر در مورد زیاد صحبت کنم ممکن هم متاسفانه هویت از او خواشه و با برخورد خیلی جدی رو بروشه و اما از من خواهش کرد تمام داستان رو به من قصه کرد که به خاطر دهه یک گزارش رفته بود. ساعتها اداره طالبان او را بازداشت کرده بودند، کمره‌اش را گرفته بودند، تلفن شخصی‌اش را گرفته بودند. بعد از 8 ساعت کمره و وسایل در اختیارش قرار میتن، تمام کستارش رسانده بودند و تلفن شخصی شفا فکر کنن که حریم خصوصی است، تلفن شخصی شفا دوباره برش میتن و ازش تعهد میگیرن که این موضوع را با هیچ کس شریک نمیسازی. او خبرگزار تنها با ما این موضوع را شریک ساخت و از ما خواهش کرد که همون تک تهدید بالقوه وجود داشت و عملا ما یک روز در زندان بودم و لطفا نه اعلامیه صادر کنه نه 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 ایره بادگان هادا شریک بسازیم تا که ما جانم در خطر است و وضعیت تا این حد متاسفانه نگران کننده است. 31 نمونه از صدها
عبید صاحب سره له دې چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې طالبان وایي رسنۍ آزاد دي او په آزاد توګه فعالیت کوي، تاسو د رسنۍ د ملاتړ سازمانونو دنده یا په اصطلاح څه کولای شئ دغه ژورنالستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره یا دغه وضعیت د مخنیوي لپاره؟
از فکر کوم په د د د سیاسي اړخ تاسو ګورئ چې طالبان نه یوازې د رسنیو نړیوالو بنسټونو ته او ملي بنسټونو ته نه دی بلکې هغه غټو مسایلو کې دوی د نړیوالو ټولنې هغه غوښتنې پام کې نه نیسي. په تیرو څو کلونو کې په خاص ډول په تیرو کال کې د طالبانو د ادارې سره ډېرې خبرې شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا، د ملاتړو ادارو لخوا، د خبریالانو لخوا، د کور دننه منګه ټیم په افغانستان کې شته، هغوی په متواتر ډول خپلې اندېښنې د طالبانو د ادارې سره شریکوي. خو له بده مرغه دوی نه اوري، او که څه هم د ګوتو په شمېر یو شمېر چارواکي شته، دغه جمله به زه تکمیله کړم، د ګوتو په شمېر یو شمېر چارواکي شته چې خبرې اوري، خو د دوی ترمنځ هم هماهنګي نشته. مثلا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو د ادارې ترمنځ قطعا هماهنګي نشته. د وبخه د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې کمیسیون دلته شته، ټول تخطیان هغوی قانونی ډول هم باید ټول تخطیان باید کمیسیون ته راشي، او دوی په خپل کانفرنسونو کې ویلي چې دا تخطی باید مونږ ته راشي، خو استخبارات اداره هر څه چې غواړي هغه کوي. نه 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 د اطلاعاتو کلتور وزارت ملاتړ و بنسټونو.
آقای عبیدی، شما از سانسور یاد کردین و از محدودیت هایی که بر رسانه ها در افغانستان وجود داره فعلا یاد کردین. شما ادامه فعالیت رسانه ها در افغانستان چیگونه ارزیابی میکنین؟ با این وضعیت چیگونه آینده رسانه ها در افغانستان چیگونه خواهد بود؟
من پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یک جمله کوتاه که از سوال قبلی باقی مانده در قسمت این که نهادهای عامی چی کرده میتونه، از نهاده که ما به نمایندگی از نهاد رو صحبت بکنم، صدای خبرنگارای افغانستان به تمام نهادهای بین‌المللی رساندیم در بیرون از افغانستان و از دفتر سازمان ملل گرفته تا تمام نهادهای عامی که در سطح دنیا کار میکنه، کار ما دادخواهی است و این دادخواهی را انجام دادیم و هر قضیه که در افغانستان اتفاق میفته به مجرد هر قضیه که به مجرد به مرور اتفاق میفته تمام در کنار اعلامیه جزئیات از او با تمام نهادهای بین‌المللی شریک ساخته میشه و این دادخواهی ادامه داره و این دادخواهی را ما تا زمانی که وضعیت ما قسم باشه ادامه خواهد بدیم. در قسمت سوال شما ما فکر میکنم که
اولا جواب را کو بده سب خبرونه ورسته شی بتنی زی شی
ما فکر میکنم که وضعیت نگران کننده است. اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، در کنار مشکلات اقتصادی که رسانه دارن، در کنار تهدیدی که علیه رسانه ها، در کنار فشار روحی و روانی که بالای خبرنگاران است و عمدتاً که مشکل اقتصادی دارن تمام رسانه ها، مکان نیست، اعلانات نیست، ما فکر میکنم ادامه چنین فشارها متاسفانه فضا را روز به روز به رسانه ها تنگ خواهد ساخت و ما شما بسیار متاسف هستیم که جمله را میخوام
دیر من رو
بدید. ما در ماه بعدی شاید از این خواهد بودیم که برخی از رسانه های دوام و فعالیت توقف کنن و خبرنگارا مجبور به
یک جان سپاس
باقی ماندن مجبور به طرف کشور شد.
دیر رسند من اتر سازمان مشر حمید عبیدی سیم دیر زیاد مننه.
یک جان سپاس از حضورتان به برنامه.
بستری شدن افراد در شفاخانه ها هم بیشتر بوده.
بله بله. دست مال میجر رپورتون سخه چی در کووید نونس پیش در پخوا پا پرتله یعنی سش کال دیری سویده.
بله.
خوچپ لنشیه. هر سدیوی که خونشدی نکیه.
دیگه اینی جمعان دیم نه دکتر در قصه ما شده نه هیچ کس.
یعنی واقعا این متاثر کننده است حتی سر ذهن و روان ما تاثیر منفی گذاشته.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
دیر منج تر اوسه پر زما ملتیا کوي ملګری ملتونه د راتونکو فبراير میاشت په 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاد ټام ویسټ ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ټاکل یو فرصت دی او د پوینا یو پیوړی او منطقي غږ ته اړتیا ده چې نه یوازې د نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو ګډ سره سمون ولري. خو د طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان پاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي د ټاکلو له وړاندې سره مخالفت خوده دی.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک وای د فبروري په 13 او 19 با په دوحه کې د افغانستان په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړ شي. تقل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د میرمنو د وضعیت په اړه بحث وشي.
د دې غونډې هدف په دې اړه بحث کول دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکو سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون په لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتولی شو.
د ملګرو ملتونو لخوا لومړنۍ مشورتي غونډه د 2023 کال د مې د میاشتې په لومړیو کې د طالبان د حکومت استازو پرته تر سره شو و او راتر اوسه څرګندنه چې دا ځل به بل نه ورکړي کنه. د تیر غونډې هدف د طالبان سره تعامل په اړه د نړیوال ټولنې یو ګډ تفاهم ته لاسرسي خودل شوی وو. په دا غونډه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ټولګډونه حکومت جوړېدو ترهګري او نشې توکو سره د مبارزې په اړه مسلو باندې خبرې شوې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذي ټام ویسټ په لندن کې وی غونډه تویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذي ټاکل افغانستان او طالبان ته یو لوی فرصت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر په 9 افغانستان او د طالبانو رهبری سره تعامل د بړن لپاره او همدارنګه د یو ځانګړي استاذي ټاکلو په اړه یو پریکړلیک تصویب کړی وو.
The independent assessment
موهیو پیوری منطقي غاګ تارتيالرو چې نه وازي ګټي نړیوالې ټولنې بلکې د افغانانو ګټو سره سمون ولري. موهیو پیوری با صلاحيته کاستارتيالرو چې نه وازي په افغانستان کې کار وکړي بلکې مهمو هیوادونو سره کار او مشورې وکړي.
خود طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د میشتو یو شمیر بهرنی هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړي استاذ ټاکلو لوړاندی سره مخالفت ښودلې دي.
په افغانستان کې کړکېچ شتون لري، اجتماعي، سیاسي، امنیتي کړکېچ. او د پاره په ملي ټولنه غواړي چې په دې حالت کې بدلون راولي. د درېیمې خوا دا هم ثابتوي چې طالبان مشروعیت لري په افغانستان کې، او دا مشروعیت په افغانستان کې باید د همدغې ځانګړي استازي د فعالیت په پایل کې ترلاسه شي. او دا هغه مسایل دي چې طالبان پرې پوهیږي چې که چیرې دا استازی وټاکل شي نو دوی دې ته مکلف کیږي چې بین ټولنې سره همکاري وکړي.
له د ټولو سره سره د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ڈی سی ویلی چې د طالبان د حکومت له خوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز اغیزو د اقلیم بدلون او وچکالی په دغه هیواد کې بشری بحران لا پراخ کړی دی.
درنو لیدونکو په خبرونه کې را سره د مسکو د دولتي په هانتون استاد شیر حسن حسن ملمد او په دوحه کې د ملګرو ملتونو د جوړیدونکو غونډې په اړه به ور سره بحث وکړو.
آقای حسن خیلی خوش آمدین به برنامه. سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 فوریه در دوحه دومین نشست مشورتی خود را در مورد افغانستان برگزار میکنه. با توجه به نتایج نشست‌های قبلی چه انتظاری از این نشست برده میشه؟
مننه غلی پرمانی تاسو ته غلی فیضی صاحب تاسو ته پروګرام دې ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ته سوال څخه هغه غونډې چې د افغانستان په پاپا نه جوړی لګټه خالی نه دي او په نوبسي ډول غونډه چې په پام کې ده راتلونکي کې ودی کم تاریخ نو نسم اتل سم په دوه کې جوړ او د افغانستان د پاره د نړیوالو هیوادونو د ځنګړو استاد په شمول باندې جوړ شي د ځینې سازمانونو په شمول باندې جوړ شي دا خبره کې طالبان په کې وجود ولري هم ګټه د ګټه نه خالی نه ده او طالبان په کې وجود نه ده هم د ګټه خالی نه ده ځکه د طالبان د پاره یو نړیوال همغږي رامنځته کیږي د افغانستان د انزوا څخه د افغانستان د ټول د پاره یو نړیوال همغږي د افغانستان په باب باندې د خلکو خبرې اورېدل کیږي د خواو خبرې اورېدل کیږي خو په هر صورت کې په دغه غونډه کې طالبان استازیتوب وجود ولري د دوی سره به مخامخ دوی بدن نړیوالو سره خبرې هم واوري او دوی به هم خپلې خبرې وکولی شي نړیوالو ته واوري په هر صورت په دواړو صورتونو کې دغه غونډه جوړی چې د لګټي او سایټول افغانانو نه هرکلی و
تیر سل هم ملګرو ملتونو دغه شان غونډه جوړه کړې و چې پکې د بشري حقوقو د ټولګډونو حکومت جوړېدو او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه په اړه بحث شوی و. آیا دغه شان غونډې کولای شي د افغانستان اوسنۍ کشرې ته د حل لپاره پیدا کړي؟
بدیل نه لري، یعنی که چیرې ملګري ملتونه او یا مثلا نړیواله ټولنه دغه څه غونډو د جوړولو په داسې غونډو کې د همغږۍ د پیدا کولو او د هغې همغږۍ یو پیغام طالبانو ته او د افغانستان اوسني حاکمیت ته د استولو پر ځای کوم بل بدیل نه لري، بل وریانت وجود نه لري. بل وریانت یوازې په د افغانستان انزوا ده، د افغانستان باندې قیودات وضع کول دي او یا په افغانستان کې وسلواله مداخله ده چې دا ټولې خبرې نسبت دغه غونډو ته ضرر رسوي او هغه ګټوري نه دي. همداسې غونډې او د دې غونډو له لارې نه په ډېر حوصله باندې طالبانو ته د یو پیغام رسولو او د هغوی د اجراءاتو انتظار دا تر ټولو مؤثره خبره ده. تر ټولو داسې خبره ده چې قربانۍ پکې کمی دي او افغانانو ته کم ضرر رسیږي. زه فکر کوم دا خبره بدیل نه دي.
بله خب آقای حسن، روسیه هم گفته که با اشتراک کشورهای منطقه قرار است یک نشست را در مورد افغانستان برگزار بکنه. فکر میکنین که کشورهای منطقه تلاش دارن چی را به دست بیارن؟
خب بنابر اطلاع شبکه خبررسانی تارتاس و همچنان شبکه های دیگر روسیه از آدرس کابلوف خبر نشر کرده که در آخر جنوری در مسکو نشست خواهد بود، نشست کشورهای چین و روسیه و ایران و پاکستان. و ما فکر میکنم که این نشست هم یک آمادگی است به خاطر نشست دوها و روسیه و همکارانشان هم فکرانشان در منطقه در صدد ایزیست که برای نشست دوها یک هم نوایی بین خود داشته باشه و هم فکری داشته باشه و از یک موزه واحد در اونجا ابراز وجود و اظهار نظر کنه.
شایسان سه بدغشان نړیوال غونډه کې د طالبانو اساس ته بلنه نه ورکول کیږي او یا هم ډیر کم پکې حضور لري. د افغانستان د مسایلو کې یا په مسایلو کې د نړۍ د هیوادونو رول څومره مهم دی؟
ګوري سره لدې چې تاسو د خبرې سره زما موافقه یم چې د افغانستان د حاکمیت استاذ ته په داسې نړیوالو غونډو کې برخه نور کول کېږي، خو خبره دا ده چې د افغانستان د حاکمیت خبره د 2020 کال د اګست 15 مینه تر اوسه پورې یواده هغه له خبره قطعا نه تیریږي. هر خبره په شریعت پورې تړي، د ښځو حقوق او د ښځو د تعلیم او د کار ازادي هم د شریعت خبره ده، د بیان ازادي هم د شریعت خبره ده، د ټول شموله حکومت هم د شریعت خبره ده، د اساسي قانون مسله هم د شریعت خبره ده. او دا هغه موقع ده چې دا هغه موزیګیری ده چې تغییر پذیر نه ده، له بده مرغه تر اوسه تغییر کړی نه ده، او نړیواله ټولنه کیچه ده چې د دې په مقابل کې څه شی وکړي. نو نړیواله ټولنه خو داسې نشي کولای چې نړیوال قوانین ټول په شریعت برابر کړي، هغوی خپلې پرېکړې کوي، هغوی خپل مصلحتونه کوي چې نوخا د دغسې ادارې په مقابل کې موږ څه باید وکړو. بلاخره د یوې همغږۍ د برسره کولو دپاره، د یوې همغږۍ د جوړولو دپاره دوی مجبور دي چې په مسکو کې هم او د افغانستان په همسایه هېوادونو کې هم او په دوحه کې هم سره غونډې وکړي او په یو شکل باندې خپل نظر د افغانستان اوسنۍ حاکمې ادارې ته انتقال کړي.
خب آقای حسن، قسمی که در جریان است، این شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا یک نماینده ویژه را در مورد افغانستان تعیین بکنه. با باور شما تعیین این نماینده ویژه چقدر مهم است و چی کارهایی را میتونه بر افغانستان انجام بده؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تعیین ډیره ګټوره خبره ده، ځکه ډیری هیوادونه د طالبانو سره مستقیم اړیکې نه لري او یوازې په دوه حق د هغه د سیاسي دفتر سره اړیکې لري، او اروپا ټولنه هم د یوې داسې سرچینې سره چې هغه د طالبانو مستقیمه رهبري نه ده بلکې یوه سیاسي نمایندګي د دوه حق د هغه سره لري. نو که د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی جوړ شي، دای به په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې هم د افغان د اوسني حاکمیت سره رابطه جوړه کړي او هم د هغه هیوادونو سره اړیکې ونیسي چې دا په مستقیم ډول د طالبانو سره رابطه نه لري. طالبان البته د دې خبرې نه ښه نه وړي، دا ځکه چې دوی فکر کوي او یا داسې انګیري چې دلته خو لس شل دیرش او یا زیاتو کم هیوادونه ډیپلوماتیکې اړیکې لري او د دوی سفارتونه منطقه خلاص شوي دي.
د طالبانو ویره په څه کې ده چې دغه ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی؟ یو لنډ ځواب کو استاذ نه ولرو.
د دوی یو په دې کې ده چې د دوی اوتوریته په دې خبره کې کمیږي او هغه نړیوال مستقیم اړیکې چې د دوی سره دوی غواړي لازمي بولي چې د دوی سره مستقیم اړیکې ونیول شي، هغه بیا د ځانګړي اساس سره نیول کیږي او دوی ته به ارزښت نه ورکول کیږي. لذا ویل د مخنیوي لپاره دوی هڅه کوي چې دغه سیاستاجه ته ضرورت نشته دی، یو نما شته په داسې حال کې چې یو نما یوازې هغه بشري مرستې سرته رسوي او په سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې هغه مداخله نه کوي.
د مسکو د دولتي په هانتون استاد شیر حسن حسن سب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
یک جان سپاس از اینکه به برنامه حضور پیدا کردین و نظریات تان در مورد این موضوع با ما و بیننده عزیز به اشتراک گذاشتین.
موفق باشین. تشکر. خدا.
خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم رو با اختتام است و ما ناگزیر هستیم با شما عزیزان خدافظی بکنیم.
بله قدرمند دوستانو، در امریکا غږ خبرونه په ساتلایت او په ټولنیزو شبکو کتلای شئ. دوست لدی خبرونه تاسو د هایل خبرونه کتلای شئ. نو امریکا غږ سره پاتې شئ.
بله، با تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به الله پاک امانت میکنیم.
تر بیا خیر.
من اوازيات
السلام علیکم درنو ریدونکو تاسو ټول نه ډیره مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د نننی وضعیت په پروګرام کې په یوه د سیمه مسلې غږیږي چې په دې تیر هفته کې د پاکستان لوی درستیز یو تبصره کړې و او دا غي تبصره په ارتباط ډیر عکس العملونه څرګند شو او تبصره یې وغندل شو. سوال دا دی چې د افغانستان او پاکستان روابط ته او بیا د دې دوه غونډیو هیوادونو روابط او پنړېوال سیاست کې په کټو کې ولې په پاکستان کې په دغه سي یو حساس وخت کې چې په سیمه کې هم د سولې او ثبات نشته پاکستان او نور غونډي هیوادونه د افغانستان نه ویر لري چې د غزینه دهشتګر راځي په پاکستان کې عمل کوي د وضعیت د خکېدو لپاره اقدام نه کوي بلکې په دغه سی او حساس وخت کې دا سي تبصره کوي چې هم د ولس او هم د حکومتونو احساساتو باندې تاثیر کوي. باید دغه سي خبرونه د کارپوهانو په نظر ډډه وشي. خو رازودې ته چې د دې دوه ملکونو روابط ته چې وګوري سره اوس تاسو د مخ کې خبرونه کې واوریدل چې سبانه بل سبا په کابل کې غونډه جوړیږي. اول ته د پاکستان په شمول د غونډې هیوادونه چې ایران دي او بیا ورسره روسیا ده او چین ده دوی التکینی په دې باندې غږیږي چې په افغانستان کې سولې او ثبات او هوساینه راشي او وی چې شاید د ستجوزونه وړاندې کې ځکه چې نور غونډې هم جوړیږي د افغانستان د مسلې په ارتباط. خو زه صرف رازم دي ته چې ولی په دغه سی وخت کې د پاکستان لوی د رسیس دومره یو پوزي لوی کس د سیو تبصره وکي. د راپورټونو له قراره وایي چې دغه د تبصرو په لړ کې اسې د خبره کړې ده چې کچيري د پاکستان یو تابعه ته zarar رسیږي د افغانستان دغه نو دوی بیا هر څه کولای شي په افغانستان کې او دریغم نکي. اول سوال دا دی چې ولې د سیو تبصره وکي. دویم سوال دا دی چې این نتیجه به سي او د ټولو نه مهم سوال دا دی چې په دغه سیاسي حال کې د پاکستان پاوز د پاکستان د خپل سیاسي او اقتصادي حالات ته پکتو کول شي د سیاسي اقدامو کې په افغانستان کې دغه سوالونه د زمنګ سره او د ډیرو اوریدونکو سره هم خو زه ګورم چې د خبرونې ملمه توریلز از اساس په خبرونه کې ده یا نه زما خبري اوري یا نه اوري یا وسه پوری اوریدل دي یا نه دي اوریدل. زازا صاحب محترم غاغوري
سلامونه نیکی هلی ډیره قدمانی خاغلی خادم ست خبري زی اورم او ټول مې اوریدل
ډیر تشکر. در نو ریدونکو د نړیوالو اړیکو روابطو تحلیلګر تورالیز از صاحب موږ سره خبرونه کړي نو د دې نظر به تاسو ووري د خبرونه په دې جریان کې خبرونه تقریبا نیم ساعت د خو سو دقیقې لري. از صاحب محترم د روابطو ته پکاتو تاسو څه فکر کوئ د دې خبرې ضرورت وو دغه سیوی تبصری ضرورت وو چې عاصم منیر غوندې یو کس دې سی یو خبره وکي خو لوی قدرت دی لوی شخص دی خو هغه لري قدرت لري نفوذ لري لوی درستی زیاده پاکستان ولې دا غسی و خبره باید وکي د دې شاته څه خبره ده دا ډیر ستړی او ستومانه دی دغه د پاکستان کې د داعش او د نورو د حملونه یادا چې غوښته ځان خو چې منګه د سیو لوی قدرت یو کول شو هر کار کول شو کده پاکستان یو تبته ضرر ورسیږي بیا مونږ کولای شو چې او خېچه پاکستان څوک دی د خرابیت نورم خرابای او دوی خپل په دغه یو وخت کې د طالبانو نه کومک غوړي چې مرسته وکي او همکاري وکي باید مونږ هم غږی ولرو چې هغه کسان چې په پاکستان کې او بخې په افغانستان کې ځایونه لري هغه یلته حمله ترتیبوي بعد هغه نه به راځي دلته د سرحد دوه بخې د پولیس نه تیریږي د خو تبرید کوي د کوم سره همکاري وکي او طالبانو بیا ویلي د سوسوزل چې ارمک د خپل امنیت مسولیت لري پاکستان دی خپل چاري سنبال کی په دغه سی وخت کې ویدو داسې خبره کوي ولی زازې سي
ګوري قدرمن اغلی خادم سي زمون ټول هوادوالو ته کپننه دی هواد کې دی دی هواد خبر دی ټول نړیوال ته معلوم دی چې څه دي پاسه څلور لسیزي پاکستان مستقیما زمون کورنۍ چارو کې مداخله کړې ده لاسوهنه کوي او زمونږ د هیواد د ثباتی لپاره هڅې کوي دا باندې پیغام ضرور دا باید ویم چې په 1900 کال کې د مارچ میاشتې په یو دیرشمه نیټه په ژنیو کې یو غونډه وشوله په دې غونډه کې اوو مواردو باندې دوی پریکړه وکړه او زه نه غواړم چې دا ټولې ووایم او متاو دوه درې موارد چې ووایم په نړیوالو هیوادو کې د زور او تهدید سره استعمال باید یو هیواد بل هیواد په مقابل کې ونه کی. د سوله ایزو لارو څخه باید نړیوال هیوادونه یو بل سره ټول ستونزې باید حل کړي. د بل هیواد په کورنۍ چارو کې باید لاسوهنه ونه کی. د دولتونو او حکومتونو په منځ کې متقابل همکاري باید موجود وي. دا ماته مهمه وي.
bale.
او دا پریکړه هم په 1947 کال کې کله چې د لومړي ځل لپاره د ملګری ملتونو ایجاد شول او په لومړي غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان عبدالحسین عزیز نومیدلو چې د افغانستان د وخت حکومت خلته لګل شو او هغه غونډه کې برخه واخیستله. دغه موارد باندې هم الته پریکړه وکړه تصمیم ونیول او چې تاسو د اوسنۍ حالت وګوري د څه هیوادونه چې دي د هغه هیوادونو خصن چې د ملګرو ملتو غړیتوب لري ټول د ملګرو ملتو په خلاف د کنوانسیونونو په خلاف باندې عمل کوي.
ښه
لاندې مثال به هم دا پاکستاني چې زموږ په هیواد کې کته څه معلومه یې چې او خپل دی وخت د جیمی کارتر مشاور او د ریګان مشاور رولان ریګان مشاور هغه خپل بریجنس کې پاکستان ته راو دی پاکستان نه همدغه مجاهدین ته د افغانستان پر وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د دې نه څوک نشي منکرېدل چې د ټول سیسو کې پاکستان د افغانستان د جهاد تر نامه لاندې او نړیوالو هیوادو ملګرو ملتو څخه د پاسه 3 میلیون افغان مهاجرین راجستر شیو په پاکستان کې د هر ماجر په سر باندې پاغه وخت کې د ورځې درنیم ډالر تاسو هغه درنیم ډالر د 3 میلیون ډالر سره ضرب کې چې د ورځې 200 میلیون ډالر اخیستل. پاکستان په خپل کوم پرمختللی هیواد نه وو او د دې مهاجرینو کومکونو نه دوی پاکستان آباد کړو. اوس هغه ځکه چې دی د پاکستان د لاسه وتلې دي اوس غواړي چې د خپلې ټولې ناروا ناوړنې چې دوی پر افغانستان کې کړې دي هغه پر افغانستان باندې وټپي. تاسې د ګارډن ورځپاڼه چې د انګریزانو معتبره ورځپاڼه ده په 15 د قوت لیکلي دي چې د پاکستان د نظامیانو د آی ایس آی په ملمستونونو کې د داعش د مشران ژوند کوي او هغه د دې لپاره چې دوی غواړي چې د افغانستان د امنیت لپاره هڅې وکړي. او بل وخت کې کله چې ذوالفقار علي بوتو وخت ورسلو نصیر الله بابر ته وویل چې په 1993 کال کې د ډیورن د کرښې قرارداد پای ته رسیږي ته باید داسې کار وکړي چې په افغانستان کې بې‌ثباتي رامنځته کړي. هماغه و چې په د داوود شهید داوود خان په وخت کې کله چې احمد شاه مسعود ګلبدین رباني دوی پاکستان ته لاړل همدغه د پېښور په بالاحصار کې همدغه نصیر الله بابر احمد شاه مسعود ګلبدین رباني ته پیسې وسلې ورکړلې او د ریبخي داوود خان پر وړاندې بغاوت وکړ. تر هغه چې هلته نه کمونیزم ونه بلو صرف خدای دی وبخي ظاهر خان یو قوي سیاست مدار او خپل سیاست نړیوال سیاست ساتلی او ناقل توب هم ساتلی او یغنه ورسته د خپل نظامونه په افغانستان کې رامن سشول پرته له داوود خان هغه ټوله کرایي نظامونه او د چوکیدارانو دندې لرله د پردې هیواد او خصوصا د پاکستان او ایران چې ډیر لاسوهنې په افغانستان کې لرلې پاکستان ایران فاطمین روزل او پاکستان چې همدغه افراد چې د دوی د استخباراتو غړي و د جنګي جنګ سالاران و د تنظیمونه او اته تنظیمونه په ایران کې د دغو په وسیله افغانستان د بې ثباتۍ سره مخامخ شو او دا د انګلیسانو او روسانو یو فورمول ده چې کله غواړي پر هیواد باندې برید وکړي او خپل سیاسي اهداف هلته ترلاسه کړي نو باید په هغه هیواد کې مذهبي قومي سمتي ژبني امراض واچي چې دا د امان الله خان د خدای وبخښي د هغه نه وروسته دغه مشکل د افغانستان تخرب شوی و او ټول یو واحد ملت و یو واحد افغانستان و د شمال نه تر جنوب نه د شرق نه تر غرب ورکړي اما متاسفانه د دغو جهادیانو په راتګ سره زمون په هیواد کې ډیر مسائل چې هغه کلتور کلچر فرهنګ رسم رواج مشانو ته درناوی دا ټول مسائل مو د دوی په وسیله باندې له لاسه ورکړل او دغه دوی چې راغل د جهاد نامې د اسلام دین مقدس افزار وګرځول او لوی تاریخي خیانت اسلام دین ته
نو زازه سه محترم څه فکر کوي چې پاکستان په دغه سي روش باندې خپل هدف ته رسیدي شي
هیڅ کله نشي رسیدلی ولی افغانان خو تاسو معلوم دي چې د تاریخ د افغانستان تاریخ ته کوم راځو کې هر زور واکې هر ابر قدرت د چنګیز نه نیولې د مغول نه نیولې سکندر نه نیولې مثلا د تمتهو روسان نه نیولې د نورو امریکایانو انګلیزانو د نورو اروپایي هیوادونو دونه کول شو چې په افغانستان کې بریا ترلاسه کړي په دغو مسایلو کې به افغانان چې دي به ډیر واحد ملت د بیا د پردې لپاره ډیر سخت سره یوځای کیږي لکه تاسو به د رئیسی پر وړاندې چې کله د هلمند عقابي اوبو په حق لا اختار ورکړو تاسو بل دلی به چې په فیسبوک رسانی خبرې کوي ما تلویزیونو خبرې کې یوټیوب کې داسه هغه چې ورځپاڼو کې ټول افغانانو د دې پر وړاندې ډېر ښه خبرګون ښکاره کړو بیا په دې ملي مسایلو کې بیا افغانان په دې کې نه ګرځي چې ته د کوم قوم د کوم کلی د کوم علاقه داری هغه نه بیا ټول ځمنه یو افغان بولي نو پاکستان نشي کولی او بل خبر دا ده چې دا پاکستان صدر درلوی درستی سمونیز چې دا خبره کړی ده کسان چې د پاکستان د تاریخ د پیدایش نه تر نن ورځې پورې وګوري په پاکستان کې اکثریت نظامونه چې دي د کودتا په وسیله راوسته شوي دي ولې پاکستان خپلواک هیواد نه ده د پاکستان واک د انګریزانو سره ده د هغو په هدایت او دستور باندې دا کار کوي او
اوس برای شو دیت از آزای سب محترم چه دقیقه خبره چه پاکستان د انگلیس خبرو تا گوری او اقوی ور تا هدایت که طالبان پاکستان تا گوری و امریکا تا گوری او اقوی ور تا هدایت که دی خبرو نه چه تیر شو رای باشو دیتا چه دقیقه وست پاکستان وضعیت تا چه گوری دقیقه اقتصادی وضعیت تایی د جنرال منیر سره دقیقه سی یا گواخ کول لازم و زکر طول پویگی چه پاکستان اقتصادی وضعیت څنګه ده بل خواته پاکستان کې انتخابات کیږي ال تخپل یو سیاسي د سیاسي وضعیت روان دي چې ډیر سره تشويشونه وندې خني دي څه فکر کوي خو ګوري په افغانستان کې ډیرو کسانو به باندې اعتراض وکړي او زونو د بیخي افغانستان خپل تاریخ ته توهین وبال افغانستان ته توهین وبال او بل خبره ده چې زیاتره دا سوال کوي چې طالبان تر اوسه پورې د افغانستان د سرپرست حکومت په حیث د واکدارانو په حیث د پاکستان د دغه سیاسي غوښ غم د پوزي جنرال دی غوښ په مقابل کې تر اوسه پورې سو یو عکس العمل نه دی خوده له ولی
نو خو دلته دوا د فدیو خدای دی چې مونږ په خپل وځ د افغانستان او د افغانستان څخه دفاع کوو او د افغانستان هر وګړي څخه دفاع کوو او په ملي کټه باندې مونږ باید د نړیوالو د ټول یرغلګرو د وادو پر وړاندې باید یو ملي وحدت ملي یووالی درلودلې متاسفانه هم چې نه درلودل پنځه څلوېښت کال یې مونږ ډېر وځورولو اوس باید یو ملي وحدت ملي اول په افغانستان کې رامنځته شي. دا چې طالبانو ځواب نه دی ورکړل، ما سره دوه غلري یو دا دی چې یې پاکستان ته ارزښت نه دی ورکړی. دا خبره دا کړې ده چې موږ د افغانستان یو پاکستاني سره نه برابر وو. وایي هر ورځ وایي له بلې خوا نه دوی پاکستان د لوی برسی دا خبره کړې ده د خپل دې هغه نه دفاع کړې ده. مګم طالبانو ته باید ضرور ولې طالبان چې دي دومره قدرت نه لري د دې لپاره چې هوایي حریم دی طالبانو چې ده د افغانستان هوایي حریم د دوی په واک کې نه ده. کله چې په یو هیواد کې هوایي حریم د هیواد د حکومت نظام دولت په واک کې نه وي، زما له نظره هغه نظام ضعیفه نظام ده. او دوی هغه تمه او توقع چې پاکستان د طالبانو درلوده ده خو درسته ده چې دوی په پاکستان کې وو چای دوی به دا حوصله درلودل چې کله موږ بیرته وخت ورسېږو موږ به د دوی پر وړاندې خپل غبرګون ښکاره کړو. اما کله چې دوی وخت ورسېدل هغه توقع چې پاکستان د طالبانو لرل هغه د خاورو سره سمه شوله. طالبانو د دوی خبرې نوره ونه منلې. اما دا چې د پاکستان استخبارات په دې سیمه کې فعال دي، د نړیوال استخبارات په دې سیمه کې فعال دي، دا باید د وطن اما طالبان که غواړي چې په افغانستان کې یو سوله ایز نظام رامنځته شي، دوی باید یو سالمه ټولنه په افغانستان کې جوړه کړي. باید دا د جهالت ټغر د افغانستان څخه ټول کړي. علمي موسسې، مکاتب، د نجونو د پوهنتون، د نجونو مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د علم ټغر په افغانستان کې هوار شي او د راتلونکي لپاره یو افغانستان جوړ شي لکه موږ چې پخوا افغانستان درلودلو. تاریخي افغانستان او چې دې سیمه کې په منطقه کې موږ امپراتوري درلوده، هغه مطبخ نه نه چې همدغه نظامونه د پردي یرغلګرو په وسیله په افغانستان په افغان ولس باندې تمویل شول، د توپک په زور باندې. هماغه و چې موږ هغه د خپلو پلرونو نیکونو شامله حمله لاس ورکړه. دلته یوه خبره کوم، ډېره بخښنه غواړم چې د ژبې د حفاظت له لحاظه، د خبري رسنۍ له لحاظه، د هغه ویل وړ نه ده مګم بعضې وخت بعضې خبرې دي ویل وړ دي. موږ د افغانستان ته غزنی کې سپي لرو د په نامه د تازیان چې هغه په نړۍ کې مشهور دي. زه په خپله شخصا هغه تازي سپی د ټول پاکستان سره نه برابر وم. یعنې باید داسې انسان افغانان باید هغه غرور ولري چې پاکستان یو پلاستیکي هېواد چې د انګریزانو لخوا نه جوړ شوی دی په دې سیمه کې د انګریزانو د سیاسي اهدافو لپاره په دې سیمه کې جوړ شوی دی. ولې دوی پوهېدل چې په افغانستان کې څه موجود دي؟ همدا اوس تاسو وګورئ چین ولې د افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. ولې چین هغه هېواد دی چې سړی جامې پرېمینځي او بیا داسې وسګسې اوبه ترې وساتي وساتي. چین دغسې غواړي چې افغانستان هم وزبېښي.
مګر زازه صاحب محترم، دا سیده چې هر هیواد یا مثلا تاسو افغانستان ویل چې تاریخ لري او دوی باید وویاړي، امدا سیده پاکستان چې شپته او یا کال کیږي چې جوړ شوی دی، دا دوی هم د یو ملت په حیث باندې ځان ته غرور لري او دوی هم غواړي چې خپل ځان وساتي په دې دنیا کې، په دې سیمه کې، په دې منطقه کې غدې اتوم بم هم لري. نو خبره دا ده چې ملګری ملتونه چې کوشش کوي چې په سیمه کې سول ریشي، ثبات ریشي، تاسو ویلې چې ملګری ملتونه چې په مدف باندې جوړ شو هغه کې پاوله کې څه پریکړه وشوې. د دې پریکړو په اساس هم چې وګورئ، تاسو فکر کوئ چې پاکستان سمه پالیسی لري د افغانستان په مقابل کې؟ یو ځلې کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانستان سره تاریخي دښمنی لري او دغه د دغه دښمنۍ په اساس باندې اس وخت پاکستان دا کوشش نکوي پخلی وای چې په افغانستان کې سوله، د پاکستان سوله او ثبات دی، مګر عمل پې نه کوي. بیا د دې لپاره تحلیلګران وایي چې پاکستان کې ملکی حکومت او استخبارات او پوز په یو نظر نه دي. نو زه بیرته هم دغه سوال لرم چې انتخابات کېدونکي دي په پاکستان کې، څه تمه توقع لري چې څه ډول حکومت به شي، څوک به شي، داسې لاره به جوړه شي د دې انتخاباتو په نتیجه کې چې په پاکستان کې کېږي، چې داسې یو ملکی حکومت راشي چې بیا هم د افغانستان او پاکستان روابط کې وي، دغه شخړې نه وي، تاوتریخوالې نه وي، تر څو دغه سیمه کې ثبات راشي؟
ما هم مخکته چې تعرض وکړل چې پاکستان خود مختار نه ده و هیڅ امکان نه لري د پاکستان ټول وخت د نظامیانو سره ده. دغه نمایشي ملکي حکومتونه چې راځي هغه بله مسله ده. اوس تاسو وګورئ چې ما اول کې ویلي دي اوس هم وایم چې هېڅکله به پاکستان د افغانستان دوست نه شي او دښمن و دښمن ده دښمن پاتې کېږي. ولې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې افغانستان یو مستحکم نظام ولري او قوي هېواد په دې سیمه کې وي. نو د دې لپاره دوی هڅې کوي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کړي. که تاسې د پاکستان تېر تاریخ ته مراجعه وکړئ، مثلا پخپله د علي قطري خان د پاکستان لومړی صدر اعظم و. هغه وخت کې خو افغانستان د پاکستان سره هېڅ نه لرلو، ممتان دومره و چې پاکستان یې په رسمیت نه پېژندلو. کله چې په کمپنی باغ کې د 100,000 نفر ته خبرې کولې، هلته د دوه ډېرې سپکې خبرې وکړې چې هغه یې وویل چې زه افغانستان په دوه ورځو کې نه شم. د هغه نه مخکې پاکستان ته افغانستان هېڅ کوم تهدید د په افغانستان لخوا نه ورته متوجه نه و. او بله خبره یې بده خبره وکړله چې زه نشم کولی، هغه وایم چې د افغانانو مهربانو په حق لوه. نو هغه دویمه خبره چې واورېدلې دي غازی بابرک خان زادران زوی سید اکبر شاه زادران التان سو زوی مرترو از زوی تی چوویل تا دا دیزه نوزه. در نونه سی و پندوستم کال دی اکتوبر شپاره سمه نیتا و
بله
سید اکبر شاه تو پنچر او بسنه لیاق پدلی خانی پدری و گزو چیوی پدی مخمخ پدی تنده و بلی پدازرن او بلی پدی خیطه بندی دوز ور بندو کامل سی پزی مردار کن. همغه سید اکبر شاه هم بلته ځای په ځای د ایسای د سربازانو لخوا نه شهادت ورسېده. یهنه وروسته چې تاسو راځئ هر په خپل امریکا مثلا یوازینی صدر اعظم چې د افغانستان په ضد عمل ونو کاغه سکندر میرزا و، امریکا غوښتنه ترې وکړله چې موږ ته اجازه راکړه چې موږ په پاکستان کې یوه هوایي اډه جوړه کړو د خپلو کشفي تیارو لپاره چې د دې ځای نه د افغانستان د حریم نه پرواز وکړي د شوروي نه موږ ته انځورونه واخلي. سکندر میرزا ورته ونه منله، په ایوب خان په وسیله یې کودتا ورباندې وکړله او سکندر میرزا لاړو زندان ته لکه د ایران صدراعظم غونده په زندان کې مړ شو.
بله، د تاریخي واقعاتو پیښو نه چې بیرته شو دغه نننی وضعیت ته او حالت د دنیا او د سیمې په تیره بیا د افغانستان وضعیت ته ته څه فکر کوي چې په دغه یو وخت کې څه لازم دي طالبانو ته چې واکداران دي وسلته چې د خپل ګاونډیانو سره څه ډول یو پالیسی ولري تر څو په افغانستان کې ثبات وي، تر څو په افغانستان کې دغه حال چې اوس روان دي بدل شي او د دې دوه غونډې نه مخکې حالات بدل شي، لګنر مختري شي په د سیاسي حالات او وضعیت کې د طالبانو په دې دریس کې د ستام توقع لري چې په طالب افغانستان کې حالات سم شي، پالیسی موجوده وي، نو گاونډیان به بیا احترام او عزت وکړي. د افغانستان نشرو
مشکل دا چې په افغانستان کې طالبان د 2.5 کلو نارادي خوشي حکم شوي دي. څو کار دا و چې سولې راوستل ټول جغرافیا کې حکم شول، هغه مغلو غد چپاولګرو غرادګرو چې هغه لمنځه یو ورځ وتښتېدل، د افغانستان د نظامي قواو تجهیزات چې هغه ټول د پنجشیر نه راوړل. او یو څه به باید ووایم چې دومره جنایت چې دوه نفر د افغانستان ملي دفاع وزارت یا د افغانستان وجود جرګې ته کړی وو، تاسې به په هېواد کې په نړۍ کې به هېڅ هېواد ونه ګورئ چې د دفاع وزارت د پردیو ګټو لپاره چې هغه د هغه هېواد د عزت او حیثیت او ناموس او شرف نه ملاتړ کوي، دوه کسو د وزارت دفاع له منځه یو چې یو احمد شاه مسعود و بل بسم الله مهادي محمدي و. اوس باید طالبان په دې باندې پوه شي چې دوی په خپلو منځو کې ستونزه لري. همدا اوس د نجونو مکتبو په مورد کې د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ستانکزای متقی ملي دفاع سرپرست وزیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر حقانی، دوی ټول چې وایي چې باید ته جن مکتبونه دروازې باید خلاص شي، مګم په دوی کې شته یو څو نفر چې مستقیم ډایرکټ په پاکستان دی ایسای سره ارتباط لري او یو شمیر هم ډیره سرمایه په پاکستان کې لري. اوس دوی څنګه کولای شي چې د 30 میلیونو وګړو په سرنوشت باندې د یو پردي هیواد او یا د خپل شخصي منافع لپاره دا ملت قرباني کړي؟ دا خو هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. هیڅ څوک حق نه لري د نړۍ په د ملګرو ملتونو شپاړسمه ماده ده په هر دین په هر مذهب په هر هیواد کې چې وي هر کجلی وي کلی الف دا حق لري چې تعلیم وکړي او تحصیل وکړي. دا وطن دوی راتلونکي په چا باندې ساتي؟ اون دومره هر ځای کې دوی مدرسې جوړي، هر ځای کې دوی د مدرسو نه فارغان کیږي. استاد یو ګوري د جمهوریت په وخت کې یو لک شل زره جماعتونه په ټول افغانستان کې وو چې بل لکه تلویغ زره ملا او طالب په وخت کې ژوند کول.
بله،
اونو دا مو چې شل کال نور دوام وکړي افغانستان ولاړو په خپل مخه تعلیم تحصیل د هر څه ټغر په افغانستان کې ټول شو. دوی دا دي چې دوی د زړه سر یو څوکي دا به سره ونه مني چې دوی د تعلیم او تحصیل دروازې تړلي. نو د دې لپاره دوی باید په اوله په خپلو منځو کې راکینی افغان بیچاره ولس د سنتي هیواد وایزا شکر ده الحمدلله مسلمانان دی راغلي د اسلامي هیواد، مګر په دې نه پیږي چې د دې هیواد راتلونکي ته څه شیانو ته اړتیا ده. دا نو د طالبانو د لپاره لوی خنډ ده
کدی ته دوی دوام ورکی مخکله دینه چی. بله، اخر کی یو سوال، مجبور دي تا مكتبونه. بله، تر له زازه اخر کی یو سوال واغم ده چې فکر کې چې د غنرمخت برې شي په طالبانو کې سره د دې چې په دوی کې دوه ډلې دي، کدی دغه دوه ډلې سره یو ډلې شي او ټول د افغانستان د منافع او توغوري تعلیم او تحصیل او کار او د خزو مثلا بیرته موجودیت په ټولنه کې په ټولو چارو کې د دوی برخه اخستل د دوی حقوق ته احترام کدا وشي په افغانستان کې، خو د دوی موقف نورم ټینګیږي او بیا پاکستان، ایران، د نور گاونډي هیوادونو به احترام وکي، غوښونه به ورته نیوي او په نړیواله ټولنه کې به مومنل شي. د دې امکان ویني په طالبانو کې؟
بله، دوی خو د نن چې پاکستان، ایران، د یا مثلا د روسیې بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف مستقیما مداخله وکړه وايي په افغانستان کې ټول ګډون حکومت باید راشي. دا د دوی د ناتوانۍ او ضعفۍ له لاسه چېرته دوی د خپل ملت د افغانستان د 30 میلیونو وګړو مشروعیت ترلاسه کړي، ملي یووالی، ملي وحدت، ملي حاکمیت په افغانستان کې حاکم کړي، لویه جرګه راوغواړي، اساسی قانون جوړ کی، مقننه قوه اجرائیه قوه قضائیه قوه جوړ کی. هغه وخت کې نړیوال پیږي د نجونو مکتبونو دروازې خلاص کی، د نجونو پانتون دروازې خلاص کی. هغه وخت نړیوال پیږي چې اوس د ولس مشروعیت امارت اسلامي شترشته ده په خپل اوتوماتن د دوی قوت او قدرت نړیوال ته ثابتېږي چې اوس یو واحد افغانستان د چا زور نه ور باندې رسیږي. نو د دې لپاره په زور کلی نه آبادېږي. طالب چې هر څومره زور وایي اخر مجبور ده دوی باید نړیوال سیاست سره ځان عیار کړي. او د دې لپاره چې ما واورېدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرسیال په سرحد سره وویل چې وزارت خارجه ته وزارت خارجه هدایت ورکړی دی چې پر افغانستان باندې، پر طالبانو باندې باید بشري مرستې بندې کړي. دلته د ولس مسله د ولس د لوږې سره مخامخ ده. دوی خو واقعیت درته وایم چې همدغه رهبران یم خو ژوند لري، کوم مشکل هم نه لري، او دا خو بیچاره ملت ده چې د لوږې سره مخامخ ده. زه به یو مثال بل درته راوړم. متقاعدینو په افغانستان کې
وخت ختم دی،
که زه هم اوس په افغانستان کې یو دی متقاعدینو نه وایم
وخت ختم ده. زازه صاحب محترم ډیر تشکر د معلوماتو نه، مو خپل نظر تحلیل مو وکړه د افغانستان او پاکستان د روابطو په ارتباط. آینده خبرونه کې به بیا وغږیږو. د خبرونه هم دلته ختم شله. در نور دونکو د زازی صاحب نه په تشکر او احترام زمونږ د بل خبرونه ته کې نه ساسي غک پروګرام ده. تاسو ټول نه مننه چې زمونږ خبرونه یوري او خپل نظریات څرګندوي.
مننه ستاسو د بلنې
په مخامخ.